تماشا ریډیو تستلی مشوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوه ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 26 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات په زلبیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
پاکستان کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 30 زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت وایي چې له وسله والو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وکړي. او سعودي عرب په یمن کې ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پشکال روانو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 20 ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال راډیو خبریال وایي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 10 پورته شوې ده. د په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. په چترال کې محب الرحمن نوم یو تندن مشال راډیو ته ویل چې د دې سیمې خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
زه د ملکونه په 12 گھنٹو کې چترال ته راورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي. سړکونه، پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې 10-11 کسان مړه شوي دي.
بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. پاکستاني رسنۍ له آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وایي چې دې وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلي سیلاب ځپلي دي او په دې کې 3 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خالی په ورځ په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانو لړۍ روانه وي. د یاد ادارې په وینا له دې بارانو سره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي سانګي آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته د رهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخستو. د فوج مطبوعاتي سانګي بیان زیاتوي چې د فوج مشر ویلي دي چې د اقتصادي رهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم استراتیجیک حیثیت لري. یا دی وی چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې لمخې له گوادر تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړول شي. دا ربونو ډالرو په دې منصوبه هند د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د افغان حکومت استازي وایي د وسله والو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسله والو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو په بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناتکی پرون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي د خبرو اترو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لور به ومني. د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد هم پرون مشال اړو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. د بدخشان سیمیز چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسله والو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والی بیان احمد نوید فروتین مشال اړو ته ویل چې په دې کار د محلي پولیسو قمندان جانان لاس درلود او وس طالبانو شپږ 10 محلي پولیس بیرته پریخي دي. د بدخشان یوې بلې سرچینې مشال اړو ته ویل چې د تسلیم شو امنیتي سرتیرو شمیره 100 دی او ټول یې طالبان خوشي کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي دي. په کندوز کې د ملي اردو د مطبوعاتو موصول غلام حضرت کریمی نن مشال ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د قندوز خار اړوند د ګل ټاپۍ په سیمه کې د ملي اردو په وسلوال حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال اړینه خبرونه اوري. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اژانس کې له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند تیر شپې له نمای څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې یې دا هم ویلي چې ائتلاف دا حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیا حوثي یاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښتو ته فوجي جواب ورکړي. د ایران د بارونو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټمي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنې یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لر هواره کړي چې اټمي وسلې جوړ کړي، خو امریکا وایي د موافقې د اټمي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړي دي. او د امریکا د بارونو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د سیډنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي ول. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه د کمپاین ډلې یې پرون د دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو په خبره په ډاګه کړه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمېر 2 ته رسېدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسېدلې.
په اختر نفس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارې خراب بل دل به چرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده.
تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې د روانې میاشتې په پای کې وشي. بلخوا سیلونکي وایي
چې ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د شمالي وزیرستان د 15 تاثیرونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکول بند کړي دي.
حکومت پاکستان په وزیرستان سے دے امن ریال واضح کری نوی دا خال کو اخپل کری نا تطلی نوی اگے وقت پر دیف ڈی ایم اے نیز دا اختیارات نسی ورکوائے.
او اونیس پروگرام د باختر ستوری کے بعد پروفیسر ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک په ادبی ژوند خبری واوری.
زوان چی دیرو کلونو تا ارتیا دا چی بیا من راجولی شاہ خٹک بولرو
دا مشال سرائی واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 2 ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 150 نه پورته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دا وخت د چترال نه موږ سره د ټلیفون په لیکو خو د دوی لاین کټ شوی دی. دوی وړاندې موږ سره په دې اړه د چترال د دغه سیلاب ځپلو سیمو په اړه خبرې کړې وې.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي 13 ورځ بیا د بر چترال کې دغه شوي بارانونه شوي او بیګا د شپې چې کوم هغه سیلابي اوبه دي نو دلته د چترال نه بره ریشن نوی سره زه دې یو کلی دې یو هغه د آبادی د باغینه د کېدلې ته دې ولته کې چې کوم نو کورونو دکانونو او چې کم دینو نور دغه قسمونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی او هغه کلی چې کم دینو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی متاثره کړی دی او تر دې دمه چې ما کم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو نو په دې کې دوه کسان چې کوم دي نو مړه هم دي او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو د لړۍ ده هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دوی دغلته په چترال کې لزینو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې د خپل مشکلاتو په اړه وایي.
مې ودر ملکو سه
زه د ملکونه په 12 غنټو کې چترال ته راورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلی حالات ډېر خراب دي. سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلی کې لس یولس کسان مړه شوي دي. سکولونو او هسپتالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي لاړخه سه امداد را رسیدلی دی او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈسٹرکٹ کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جنازر مردان نراغلی ما خشمت میں نامہ دا او بیگا درے بجے چترال تو رسید رسید تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی او بس اگا پٹار تاریخ سے لب راغلے نن تقریبا 10 روز اوشولی 9 روز چراغی اس قسم سے مطلب زالو نشولا چ گورنمنٹ دل تسرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا ال تخل غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نہیں کرے.
جما فاروق احمد نوم دے دیری جن کو پڑھیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی پدی باندې او علاقے سو تیان دار تقریبا دے 7 کلومیٹر روڈ ہے ولے دے فقط بمبرے 7 کلومیٹر یو دین کلو روڈ ولے دے من څه مزه لګل غاړي چلی یو دا غدي دا تکلیف خلکو ته راشن او دا غړي زیات دي کوم دا اندازې مطابق کدا او کمی شو دي تقریبا 15-20 ورځې کی تیاری دي دا غړي زیته او څه په بحال شي او کوم په کمی نه شو دي نه دا څه ورته حال نه کتل چې بیګام راغله او بل ورځ راغله او دا نن درې مثلا ورو مورو ته روز انا سه لا برازي په دې صورت حال رواني موږ مشکل راو کدا نه ان شاء الله چې 15-20 ورځې کې به دې آزاد شي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بیلابیلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کیدست او نورو ناروغیو د خورېدو خطره ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدې تبو، زړې او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لوی هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو ته دغه تیاریانو په حق لوویل
مونږ درې تلور وډینې کاغذ ته بیا چې مریضان دي کاغذ یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کډ خدای دې نو کې کچی ته دې څه مریضان وو او مونږ چې څو چې دې چې دا تخات کړ د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سرکای ته څو یا هپټایټس لړې څو تاسو جوړ راځي چې مونږ به دې مریضان ان شاء الله ایڈمیٹ کو ہم خیال بنی ساتھی اور گورنمنٹ ڈائریکٹ کو زم دکا دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا صحت وزیر شرم خان ترکے اور دا وزیر اعلی په هدایتو دا پیښور لوی اسپیټال لیڈی ریڈنگ دا ټول عملی چټیاں نه هم منسوخ کړی شوی دی. دا سینئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوی دی او د دوی په وینا کدا چترال په شمول د صوبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
لیڈی ریڈنگ هاسپټل کې کې د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده. سوله چې ډاکټر دي، نرسز، پیرامیډیکس، نو سټاف دي، دا غي ټول چې کچا چوټیانه وغه کینسل دي. په کیجوالټی کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي، او سٹور چې زموږ کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړی شوی دی چې هغه ټول چې سور دي کې ضروري میډیسن دي، ادویات دي، هغه ټول ځان سره سټاف وساتي. نرسز، پیرامیډیکس، ډاکټرز، نو سټاف چې سوره کم ځای کې لګي، که داسې څه دغه هم راغی نو خپل ورکړل کوشش کوو.
د پامل د چر چترال په شمول ملکن ډیویژن، چرسدا، نوخار او پیښور کې د پشکل بارانونو لوجه ځینې ځایونه سیلاب ځپلي دي. په خصوصي توګه ماشومانو کې د بیلابیلو ناروغو خورېدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ به په هر قیمت دغه منصوبه سرته رسوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیست. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د ISPR کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره FWO یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي. او تیر ورځ چې کله جنرال راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حواله سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرال ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرال راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه FWO چې کوم دي هغه په 15 زینو کې لګیا دی سړکونه جوړی او ISPR دا وایي چې په 800 او 1000 کیلومتر کې تقریبا 1502 کیلومتر سړک چې کم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کم دی دا به سره تړل کیږي.
د مشال ریډیو خبریال احمد الله او بلخوا د بلوچستان په جوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او وی خدبی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بلدون پر ضد ولسی غونډه شوې ده چې په دغه ولسی غونډه کې د جوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملت پالو ګوندونو استازو او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. په دغه د غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځي چې وایو
جوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په 23 مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خیال د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکا چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي روټ لپاره شته. د ابا درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربا په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو د پر یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغه سي ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي ژوکم تاسو وکړه، نورې به دا تاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا بترازنده کې مو کو، بیا واپس زو په خبر کې، بیا سیمینار کو، نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تل، اکیډمي ته تل، سیاسي ډلو ته تل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټوله ورځ چې کوم الته سیاسي ډلې دی هغه ته ورغلی یو، هغه هم ته تحقیق مر کړی دی. نو دا هله زله به بیا شروع کوو چې کچرته دا موږ اوس ایثار نکو نو بیا خو کریډور نه لاړو قسمت رانه لاړو یعنی زمګ په حق دسه ډاکه وچې ده چې کریډور مونږ لراغي خو زدې پښتنو قسمت به بدل شي کران نه پښتون صرف ډرایور کې دي شي اردلی کې دي شي چوکیدار کې دي شي د بوت پالیشي کې دي شي د ټوپک مار کې دي شي نور د پښتنو سه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی دا کوم رودونکو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي فشار په چا باندې تاسو اچوي
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هله زلمو کی مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو بل دته وی چې ماحول جوړ کا خلک کانه کا چې خلک کانه کې سیاسي ډر غړا کانه کا په دلیل پړکا په ثبوت یې پړکا بیا مظاهره وکا پرمون مظاهره وکا سیمینارونه وکا اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دانه مونږ خپل کې درلو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د انصاف یوې نړیوال ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د 102 هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په 98 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي خو بیا په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو پر ځای د اف سی آر قانون لاندې فیصلې کیږي. تفصیل لګل ایاز ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورت کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورت کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوقو کم چپټر دی د سیکشن آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اعجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکار چې ادارې او د هغه ادارې نه سره اکثر څه بچا د حق خلاف ورزي شي یا بچا نه وترول شي نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لا شو د خپل حق پښتنو کې تپوس کی. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سر وجود نشته. مثلا ته حق واغه سواغه څه وترول شي ته های کورټ ته نشي تللی سپریم کورٹ امشته ده که دا وی دغه اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اعجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلې نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکومت د رول اف لا خبره کوو په دې باندې بالکل خبره نشي کېدلې.
بلخو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټ دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه له څوک ورکې یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي، نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي داغه د ورزی خلاف فیصله هغه نشي کولی. نو د وفات ټریبیونل جری دا خو تشخیصي هغه د سترګو مدې باندې پټۍ لګولو خبره ده، او عملاً چې دی نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله د هغې داسې نشي راغستی چې هغې مدې خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقونه ورکړي.
او هم د فاټا په اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب نمائندگان وایي موجوده وخت کې د فاټا هیڅ حیثیت نشته او په دغه وجه دا سیمه د ترقۍ په لحاظ نور ملک نه وروسته پاتې ده. دوی وایي قبایلي سیمو ته د صوبې درجه ورکړل شي او یاد دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړای شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي سیمو نه منتخب شوی د قومي اسمبلی ممبرانو وینا وا دوی په هر قسمه قانون سازي کې برخه اخلي، خو د هغې باوجود د خپلو خلکو او سیمو لپاره څه نشي کولی ځکه چې موجوده وخت کې د قبایلي سیمې آئینی حیثیت مبهم دی. د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وینا وا
سیاسی پارٹوں سے ٹینشن ہو شوے دے اس آگا وقت راگ لے لے کہ قبائل نور قبائل لشی پاتی کے دلے دا سٹیٹس کو نشی پاتی کے دلے.
ہم داراز دا جنوبی وزیرستان سرا تعلق لرون کے دا قومی اسمبلی غڑے مولانا جمال الدین وائی
پاتا کون سو کا چیتا مشترا کر لے شی نو دا اگر سمرا سینٹران دی او ایم این اے گان دی پا دے بنا مشتامل یو کونسل وی دے دے کونسل نا چکم دے گنا دے دوی خپل مشر وطا شی او دا دا فاتا مسائل دے آئندہ دا پارا دا فاتا دا پارا پالیسی جڑاول دے ترگیتی کارونو
د ذکر دا چې موجوده وخت کې د پاکستان پارلیمان کې 19 غړي د قبایلو نمائندګي کوي چې پکې 8 سینیټران او 11 د قومي اسمبلی غړي دي او دوی وخت په وخت د فاټا په حیثیت خبره راپورته کړي، خو تر دې د مات دغه لړکې څه عملي اقدامات نه دي شوي. دا د هم یادوي که د لړکې څه قسمه قانون سازي کیږي نو دې لبا د ایوان دوه تهایی اکثریت په کار وي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
تمدا د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامله وي او آیا دغه به په سیمه کې امن او سوله پر ځای کړي که څنګه، په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په راروانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکو وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرون کې سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټي شورا د خبرو پر روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفته دپاره یا لس ورځو دپاره یا وې میاشت دپاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. خو زما په خیال داسې نه بریکي چې دې حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو د قطر غلی لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کوم زراعي دي هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار لزړه نه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
خبرو اترو شروع او د
ناست مخامخ ناست او دې خبر بیا پایل یو ښه شروع ده یو ښه پیلامه ده ایله ده چې دوام وکړي پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوراندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم دغه خبرو ستاینه کړې او دا یې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې تاسو له 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدل یې مه هیروي. د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لومړی لند خبرونه د ګل ایاس ناورو.
په پاکستان کې د پښکال روانو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمېره شاوخوا 200 به کوته رسیدلې ده. په چترال کې موجود د مشال راډیو خبریال وای پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوې دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمېره له 10 تو پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رای شریف وای چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او فوج په هر قیمت د منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. نوموړي دا خبره پرون د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې د دورې پر مهال وکړه. د افغان حکومت استازي وای د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وای په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه خو بیا پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو کې به پر دې موضوع بحث وشي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وای چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وای چې په کندوز کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیان بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړی. ایران د بارانو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې به د ایران او د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي توافقې په اړه خبرې کړې وشي او د امریکا د بارانو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن به د اکتوبر په 2 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته جواب ورکړي.
او اوس هم رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د اردو جبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. د داراز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره د تا دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخ ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګری او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي، بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمینه هم د پولیو رنځ ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای‌پی خبری اجانس له ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنۍ ایزیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټومي پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګاز پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي، نو بل خوا یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړې ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دی چې منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتر خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلي کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستانه، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 3 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په امریکې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک او د امریکایي کونسلګرۍ په انتظام د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د فوټوګرافرانو لپاره د عکسونو د سیالۍ یوه ننداره جوړه شوې وه چې پکې د ښځو په مسلو د هغوی د حقونو او یا هم د هغوی د بااختیاره کولو په اړه اخیستي شوي عکسونه د سیالۍ لپاره دغلته ایښودل شوي وو او په دې کې د 1400 تصویرونو انتخاب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه ځلان یوسفزی راکوي.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو ستونزې او د هغې حقونه په ډاګه کولو باندې د کار کوونکو فوټوګرافرانو د انځورونو نندارې او سیالۍ په موقع د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د بلو وینز په نوم د غیر سرکاري ادارې غړي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل،
زموږ په اخبارونو کې د ښځو سره د مسلو سره ریلیټډ تصویرونه ډېر کوي، په پای کې دا وښيي چې زموږ ښځې چې دي کنه هغه څومره امپاور دي یا هغوی ته په امپاورمنټ کې کمی مسلې دي، او کم چې فوټوګرافران دي هغوی هم پوهه غواړي چې اصل کې وومن امپاورمنټ یا د وومن امپاورمنټ ایشوز چې دي هغه کیپچر کول د کم اینګل نه په کومه طریقه باندې په کومه علاقه باندې یا زموږ کمی ښځو ته مسلې دي.
د پیښور سینیئر فوټوګرافر مجید ګورایا وویل چې د ښځو ستونزې په خپله ښځې فوټوګرافرانې په ښه توګه مطرح کولی شي، خو له بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې یوه هم رسمي ښځه فوټوګرافره نشته.
فیملیز کوم دی هغه خپل لورین نه پرېږدي چې هغه کیمرا غاړې ته شي او فیلډ ته لاړ شي، خو دلته پنجاب کې شته او دلته دونه فی الحال دغه نه دی.
د پاکستانی ټی وی چینل دنیا نیوز د پیښور سانګې مشر صفی الله جان وای چې فوټوګرافري د رسنیو ډیره مهمه سانګه ده، خو د پاکستان پر رسنیو کې د فوټوګرافرانو تربیت ته پام نه ورکول کیږي.
خالي د کلیک کونو سره نه فریمینګ دی او فریمینګ د کوم یو ایشو باندې تا کاوي څنګه کاوي نو دا ټول هغه ایشو دي چې شاملې چې اول فوټوګرافر د خپل په کار باندې هغه اډوکیشن او شیدې رسنسیټیزیشن او شیدې د ایشو په اړه چې
د انزورونو په سیالۍ کې د ظفر ګورایا په نوم د یو فوټوګرافر انزور ته اولنۍ جایزه ورکړې شوه چې په دغه انزور کې یو ښځه په خپل دوکان کې اخستونکو ته په سودا ورکولو خودلې شوې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، اوس هم د مشال ریډیو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د باختر ستوري ترازو. د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک په مړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبي تنقید په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بخت جمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل ته غوږ شو. نومړي ریپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل درې شپېته کلن ژوند په اوږدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبې په ورځ عمر چې مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشتي لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې یې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال په رپورت کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره له دې چې دی یو محقق و، د دې ترڅنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خوله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې دی یو عملي پښتونو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا شي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لروبر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړې وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کموږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یوه مجموعه وه. کموږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، مونږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، مونږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک وو. کموږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، مونږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. کموږ په پېښور کې راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. کوم په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستي وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلې وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لارم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به د موږ ته په ډېر هغه خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینا د پښتو ادب دپاره یوه ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډي استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی. او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوې هم دي. یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلو په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تیرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی دا په اوسنی اثر کې څومره موثر ثابتې دی شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړی برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کومه ژباړه کړي، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب، د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده، د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپل لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب، او رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی. دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي، نو دغو ټولو په خپل خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمن دی او د ادب دپاره ضروري دی.
تاسو هغه کړی کار ضروري وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده په تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي، د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي، ماسترۍ کوي، هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ زی سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغېزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري، مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډېر لږ څېړل شوی دی. د تنقید په اړه غږېږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډېر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا، د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته، هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدې، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي، او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله، د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران، ادیبان، نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم څو لسیزې وړاندې د تنقید دپاره کار کېدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیدل، الهام صاحب په بره پښتونخوا یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید دپاره شوی دی، هغه وخت یې اغېز څومره و او اوس یې اغېز څنګه ارزوئ؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي، او دا په کوم وخت کې شوي دي؟ په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل، لکه روحي صاحب او الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوست، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو افغانان د نات سره داغې له اصول سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کومې خبرې وي افغانان داغې سره آشنا کول او نقد پی باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده، نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی، که په خپل ژوند دی کې پی باندې دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې دیبانو باندې نقد وشي، خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنون د درویش دورانی غزل.
لشوند نو بنو ول روح سارا نو زما گل لاخ پن بخت وال یار نو ساپ تند کے بم خپل سیرا و کتلا پکو مورس چی بل ما سرا ہندارا نوا زما گل لاخ پن بخت وال یار نوا ز چتر تا پور در تلم رکھ بنا لی دما پد غلا رکھ بلا خوب دار نوا زما گل لاخ پل بخت والا یار نوا یو پا قبرنو کی راغلی تر دی زایا پوری درویش دا زلد و تزم کا وارا نوا زما گل لاخ پل بخت والا یار نوا لشند نوال بنو اول روح سارا نوا زما گل لاخ پل بخت والا یار نوا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
شاہان ولی غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دو ولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سن لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
ہمت نرا کرے غیرتی رو رہا کو غیرت نرا کرے سکندر فخرا دارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام فریدا ماتا فریدا سار کر نشاما سب گٹما سب گٹما
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
سے مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دپ میں راتا لو بکالو دب دے کال راتا چھوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کرما جنت پہ کرما
اے خدایا کلرا اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را آو سینل ہو یارا آو سینل ہو یارا
جدن مر آتا رحم دسان را بیا ٹول غمون دی دی جہان را سر جدن مر آتا رحم دسان را